Radio.
احمد شیبریم در سجر رو پری خبرونه که مو هر کلی کوم خبرونه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بودجی ستونزه نه ده حل شوی. د آزادی اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ام څخه د بودجی د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ام د آزادی اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولی د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشخي او جنو نور مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلې دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 5 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستې لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب الاجل ته یوازې 2 پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې هم مرجوب لې پیښې شوې دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سختې ویجاړۍ ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 100 نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه و او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې و. د سلسله مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین شارت نشته د مانډالای شارپ شاوخوا کې وو. د دې سورور سلسله ټکانونه په تایلند کې محسوس شوی او د هیواد په پلازمې د بانکا کې هم چې د سلسله له مرکز زرګونه کیلومتر لري دی مرجوب لري اړولې دي. له لومړی سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بل سلسله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمین اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې موږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو کې شتاله خپل د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دي چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمې یعنی تر بل سبا د غیواد لخوا ووزی کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرچ کړل. دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجرون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونې لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واځي کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی عملیاتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانون افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشنه شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزی او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2023 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبريالانو د نه استلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو پر وضعیت اندیښنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر حقوقي فشارونه پای ته ورسوي او د خپل خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر اولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روان میلادي میاشتې تر یو دیر شمې یعنی تر دوشنبه پورې دي بی اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خاله رسنوي کې په جنو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجله پوری د وټلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم د خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار روټل راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري د تچ زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي. د یو دې تاریخ کولې د سرکار د طرفو وځي ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان له یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. کته هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبريسوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تایید ولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتيري وی او نه راهیسې د پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. د کډوال اندیښمن دي چې ک افغانستان تستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې لکابو څلويختو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي رادیو ته وویل
چې ماته میدان کې کې بل په عام روډ باندې پولیس والا او موبایل نګر زی ګاډي ګرځي او ځکه اعلان نه کوي پور کم چې د چشپور نه د سوق شری باندې اوسيږي. هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پوری د مکمل افغانان تاسو شړې په ځان ځان لسنه چې دا هغه د کاروبار د زمو به مونږ چې دا هغه زمو د تعلیمونو لحاظ دی تم تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي کم خلک سي کا ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډیر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکو دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته ده کورونه ځان ته جوړ کړي جایدادونه جوړ کړي دوکانونه اغوستي سرمایه گذاري بند کړي دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړي ده فرجان یو ویر ده هر یو غړي د افغانستان وګړي ډېر ځات د پریشانۍ په حالت کې خلک ته دي یو یو روحي تکلیف پیدا شوه ده چې څه به کیږي څه به کوو دا دوکانونه وڅنګه کو دا روزګاري وڅنګه کو دا پیسې وڅنګه راوندو.
دوی د پاکستان حکومت غوړي چې د غهواد کې مشت قانوني یا اسناد لرونکو افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافات لره پورته کولو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او لدوو میاستو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخر له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره شوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل، د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تروسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل شوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزي د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې شوې چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده، د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقش کړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د غواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمه هیوادونو ته غیر مستقیم غواښ وکړ، ویل امریکایان په هیڅ چي څومره زیانمنون کړي او ک د دوی پر خاورې يرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلې دو په شان به چې لکبل به په ټول سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه متحدان خوندې پاتشي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنځشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټول لارې نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړی دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لایې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپېتو سلنی غنی شویو یورانیم د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اټومي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اټومي پروګرام سولیز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اټومي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستانو د مخکشي فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچي کې د وی خبري غونډه پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مسبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه خلاص واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولست د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي، خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان بلس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابېږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ تاره ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا څرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوی او نیولې شوی دی. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټ وایي پختون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر ضد پی کا قانون کارول کیږي.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دې ریاست لخوا روان دی. پدې کې د فوزی حکومتونو سره سیاسی حکومتونو او ګوندونو هم شامل دي. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچه په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوې او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په کراچي پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوې دي او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوې دي.
هم کم سے کم یہ مطالبه کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیسته، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي. او بیا ډیر په افسوس سروایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي،
هوش کې ناخن لې اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړي چې د بلوچستان تاوتریخوالی دی د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي. او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دی په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دی سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دی لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکې په ورستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د روژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو، خو مخکې تر دې چې غوښتنې ته مخه کړو، د اختر په دوشل کې د یو شمېر حقو افغانانو د اختر اندیشنه در سره شریکو چې په ورستیو کې اروپا ته کډوال شوې دي.
د ژوند کې پړومبي زلباندی چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلی ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبره یې خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. خغلی عبد ازادي رادیو ته وویل،
زما بچو سره او لمه سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو، ځکه چې اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزی، ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل تسره ګورو.
ته نو موړي په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې میر زاهد الله مسخیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی، او خپل لته مسافرې ما په مسافرې کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی. اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی او خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شان نه شیل منځلې. د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي رادیو ته وویل،
د دې چې
په دې اختر کې هیڅ خوان نشته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوی دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وخت کې بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیزلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي. څوک دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک هم د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
دروژی رنگونه
دروژی مېش خو ډیره مبارکه مېش ده، او دا مېش د رحمتونو مغفرتونو مېش ده. دې مېش کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې مېش کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپل عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، خوراکي توکي به بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی و پشنمی روز نشته پواتن که سقه خوان نشته دی. نو خدای تا سوال و زاره که چی بیرت پواتن که همه خوشحاله و همه خوال کورانه سره روژه ماتی و پشنمی و داد.